صحت در سال 2024 میلادی 25 مورد واقع مثبت پولیو در این کشور ثبت شده است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
په افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. د دې خبرونه په دوهمې مې کې د ځوانانو لپاره تاندې څنګه ونیس پروګرام مهروي خو مخله دې چې د دې خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایلې دې سات په خبرونه کوو. تمه د چیرې ملګری ملتونو امنیت شورا سبا دوشنبه له افغانستان د ترګری په تیر بیا د داعش د غوخ په اړه ځانګړي غونډه وکړه. د امنیت شورا په خبره په دې غونډه کې به د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د ملګری ملتونو د سرمنشي راپور وړاندې شي. په دې راپور کې راغلي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش د افغانستان دننه او رها خوا سیمو کې لوی ترګریز غوخ دی. طالبان په وار وار ویلي چې دوی د داعش ډلې غوخ تر ډېره لمنځه وړی دی. د راپورونو له مخې په افغانستان کې ګڼ بریدونه د داعش یا اسلامي دولت ډلې لخوا ترسره شوي چې پکې د طالبانو ځینې جګپوري چارواکي هم په نښه شوي دي. د روان کال د لندې په یوویشتمه د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزیر خلیل الرحمن حقانی په یوه انتحاري برید کې چې مسؤلیت داعش واخیست ووژل شو. د پاکستان پوځ ادعا کړې چې په ترهګریزو فعالیتونو کې ښکېل یو افغان تبه وژلی دی. د پاکستان د پوځ مطبوعاتو دفتر ISPR د شنبه په ورځ په یو بیان کې ویلي چې په شمالي وزیرستان کې پوځیانو عملیات کړي او دا افغان تبه چې د خوست اصلي اوسیدونکو وژلی دی. ISPR ادعا کړې چې د افغان چې په ترهګریزو فعالیتونو کې ښکېلو مړی د طالبانو حکومت ته سپارل کیږي. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه د دغه ادعا په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی. خو له دې مخکې د پاکستان د پوځ ورته ادعاوي چې ګواکې افغان اتباع په پاکستان کې په ترهګریزو فعالیتونو کې ښکېل دی په کلکه رد کړي او پر اسلام آباد تور پورې کړی چې د امنیت په ټینګښت کې د خپلې ناکامۍ ګوته دی دوی ته نه نیسي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن یکشنبه د افغانستان په 15 ولایتونو کې واورې باران او تیزو بادونو وړاندوینه کړې ده. د ادارې پرون شنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې نن به په هرات، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، اروزګان، دایکنډي، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، بامیان، میدان وردګ، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیا، غزنی، جوزجان، بلخ، پروان، بغلان او پنجشیر ولایتونو کې واوري یا باران نوریږي. په ځینو سیمو کې د باران کچه د 15 ملي متر او د واوري کچه بیا له 40 سانتي متر پورې اټکل شوې ده. د هوا پیژندنې ادارې په وینا د سالنګونو په ګډون په لویدیځو، جنوبي او مرکزي ولایتونو کې د توندو بادونو اټکل کېږي چې سرعت به په ځینو سیمو کې په ساعت کې له 50-70 کیلومتر پورې وي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی وایي ایران چمتو چې له متحدو ایالاتونو سره خبري وکړي، خو نه د ولسمشر ډونالد ترامپ د سخت ستراتیژۍ تر فشار لاندې. خغلی عراقچی د شنبه په ورځ پر ټلګرام چینل په یو بیان کې وویل چې د خبرو لپاره اړتیا ده چې بندیزونه لرې شي، خو نه دا چې هغه د سخت ډیپلوماسۍ تر فشار لاندې ترسره شي چې د هغه په خبره دا به د تسلیمۍ په معنا وي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنه ای له حکومت څخه وغوښتل چې له واشنگتن سره خبرې ونه کړي او دا ډول یوه تګلارې بې پروايي وبلله. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د چهارشنبه په ورځ له ایران سره د تایید شوي سوله ییز اټومي تړون غوښتنه وکړه او زیاته کړه چې ایران باید اټومي وسلې ترلاسه نه کړي، خو تهران ټینګار کړی چې اټومي پروګرام یې سوله ییز دی. ولسمشر ترامپ د جمهوری ریاست په مخکنی دوره کې په 2013 میلادي کال کې واشنگتن له هغه تړون څخه وایست او پر ایران بیرته سخت بندیزونه ولګول چې متحدو ایالاتونو، فرانسې، جرمني، بریتانیا، چین او روسیې له ایران سره په 2015 کال کې لاسلیک کړی و. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی تایید نکړه چې دای بروانه نه د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره وګوري، خو ویل دا اونۍ به د ډیپلوماسۍ یو ډیر بوختونه وي. ولسمشر ترامپ د جمعې پر ورځ وویل چې دای ممکن روانه اونۍ له زلنسکی سره وویني او د کتنې ځای هم واشنگتن کودلی ویلو چې کیف ته بلار نشي. د ترامپ له دې څرګندونو وروسته زلنسکی وویل دوی تل ولسمشر ترامپ سره کار کول ستایي او هڅه کوي چې دا اونۍ هغه کارونه سرته ورسوي چې اغیزمن او ګټور وي. نوموړي همدارنګه وویل د ټیمونو په کچه غونډې پلانوي او په اوس وخت کې د دواړو هیوادونو ټیمونه پر جزئیاتو کار کوي. زلنسکي زیاته کړه چې یوه تلپاتې او ټینګه سوله رانږدې ده. د بالټیک حوزې دریو هیوادونو لاتویا، لیتوانیا او استونیا پرون شنبه خپل د برېښنا سیستمونه د روسیې له شبکې څخه قطع کړل. په دې کار سره د شوروي دورې د برېښنا لیک له شبکې سره چې روسیه، بیلاروس او د روسیې کالینګراد سیمه سره نښلوي، د دغو دریو هیوادونو ارتباط پرې شو. د دغو دریو هیوادونو لپاره چې د شوروي اتحاد له ړنګېدو وروسته د 1990 لسیزې په لومړیو کې د خپلواکو دولتونو په توګه راڅرګند او په 2004 کال کې د اروپایي اتحادیه او ناتو سره یو ځای شول، د برېښنا دا شبکه له روسیې سره یوازنۍ پاتې اړیکه وه. او د راشد خان په لوبډل مشرۍ ممبئی اینډیز کپ ټاون لوبډلې د جنوبي افریقا د شلوریز لیګ اتلولي وګټله. د کیپ ټاون ټیم د شنبه په شپه د جنوبي افریقا په شلاوریز تجارتي لیگ کې له سن رایزر ایسټرن کپ سره مخ وو. د راشد خان ټیم خپل سیالي لوبډلې ته په شلو اوورونو کې د 102 منډو هدف ټاکلی وو. ایسټرن کپ لوبډله هدف ته په رسیدو پاتې راغله. دغه ټیم د شپږاویا منډو په توپیر لوبه بایلو ده او ټول لوبغاړي په 105 منډو وسوځیدل. د جنوبي افریقا د شل اوریز تجارتي لیگ کې شل ټیمونه د هند کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل د لوبډلو د مالکانو دي چې د نړۍ مشهور لوبغاړي پکې لوبیږي. په همدې سبب هم دغه ټیمونو د نمونو په سر کې د هند غوره لیگ د شامل ټیمونو نمونه راځي. د راشد خان تر څنګ په ممبئی اینډیز کیپ ټاون ټیم کې د افغانستان دوه نور لوبغاړي صدیق الله اتل او عظمت الله عمر زای هم لوبیدل. خبرونه مو لازم درلودو اوریدل. وړاندې په راپورونو کې وواورې چې د ډلهیز امنیت تړون سازمان له افغانستان څخه د مخدره موادو او داعش په څیر ډلو له لوري د ترهګرۍ ګواښونو ته اندېښنه څرګنده کړه.
کومو هیوادونو چې د داعش ګواښونه مطرح کړي دا یو بربند واقعیت دی.
په پاکستان کې د اپوزیسیون یو شمېر ګوندونو پروند لانجمنو عمومي انتخاباتو د یوې کلنې کلیزې په مناسبت احتجاجي غونډې وکړې او دا ورځې تور ورځو بلله.
2024 کې 8 فروری باندې زمونږه ووټ چوری شي او کوم زمونږه ایم ان ایز ایم پی ایز هراو شي ونه دغه وجه موږ نن راغلی یو او خپل احتجاج ریکارډ کوو.
په کندهار کې سر زرو کاروباریان د بازارونو له سوړوالي شکایت کوي او عام خلک به وایي سر زر خو پرېګ د خپل ورځنی ژوند په سختۍ تیروي.
بازارونه ډېر ښکته دي، خارین نشته، پیسې نشته چې کاروبار یې نظر څوک رانوي نس.
په ختیځو ولایتونو کې یو شمېر کوچیان شکایت کوي چې څل ځایونه او د اوسېدو سیمې خلکو او زور واکانو نیولې دي.
مال چرونه خلکو هم نیولې دي، کوم ځای کې چې موږ د مالو کنډر وو او د استوګ نه ځای و غټول زور واکانو سره دي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ډلهیز امنیت تړون سازمان ویلي د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او له د هېواد د ترهګرۍ او مخدره موادو د قاچاق د ګواښونو په وړاندې مبارزه کوي. د دې سازمان د پارلماني کمیټې مشرانو په ماسکو کې غونډه کړې او د افغانستان په اړه بحث کړی. تمه ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم را روانه دوشنبه د افغانستان د وضعیت په اړه په تیره له د هېواد د ترهګرۍ د ګواښونو په تړاو غونډه وکړي. نور جزئیات له صفي الله ستانک زیاورو.
د ډلهیز امنیت د تړون سازمان عمومي منشي ایمان قلی تازماګم په توفوایی د منځنۍ اسیا هیوادونو لا هم له افغانستانه د ترهګرۍ، توندلارۍ او مخدره موادو د قاچاق له پلوه له ګواښ سره مخ دي. دغه سازمان په اعلامیه کې د تازماګا توف په اوله راغلي دا ګواښونه په افغانستان کې له یو لړ مثبتو پرمختګونو سره سره دوام لري. د ډلهیز امنیت د تړون سازمان د پارلماني کمیټو مشرانو د جمعې په ورځ د روسیې په پارلمان دوما کې غونډه وکړه او د افغانستان او سیمې په اړه د مسایلو بحث کړه. د یادې غونډې په پای اعلامیه کې ټینګار شوی چې له افغانستانه د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د ترهګرۍ او مخدره موادو د ګواښونو د مخنیوي لپاره د ډلهیز امنیت د تړون د سازمان غړي هیوادونه ګډې هڅې کوي. د بیلګې په توګه د تاجکستان افغانستان په پوله باندې ګډ بین الدولتي پروګرامونه دي چې هدف یې د ترهګرۍ د ګواښونو او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره لا زیات چمتووالی یاد شوی. د افغانستان سره په پوله باندې تاجکستان او د ډلهیز امنیت د تړون سازمان ځینو غړو له هغې ډلې روسیې څو واره پوځي تمرینونه کړي. د طالبانو حکومت بیا د ډله ییز امنیت د تړون سازمان د اندېښنې بې ځایه بولي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو پیغام کې چې د شنبې پر خبر شوی ویلي،
تشویش را کې پیمان امنیت جمعي اظهار میکنه یا در مورد مرزها.
د ډله ییز امنیت د تړون سازمان چې د افغانستان یا د پولو په تړاو کوم اندېښنه مطرح کوي په ځای نه ده. افغانستان ټولیز امنیت لري او ژمنې موجودې دي چې د افغانستان له خاورې د هیڅ هیواد پر ضد د اقدام لپاره اجازه نشته. د ډله ییز امنیت د تړون په سازمان کې چې په 2002 کال کې رامنځته شو، ارمنستان، بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان، روسیا او تاجکستان شامل دي. د افغانستان مخلوع جمهوری دولت دغه سازمان په خوانی ناظر غړی وو. د یاد سازمان غړو هیوادونو ټینګار کړی چې د ترهګریزو ګواښونو د لمنځه وړلو په هدف به د ملګرو ملتونو سازمان، شانګهای د همکارۍ سازمان او د ګډو ګټو خپلواکو هیوادونو د سازمان سره به له نږدې همغږۍ او همکارۍ ته دوام ورکړي. د افغانستان د پخواني جمهوري نظام پر مهال د وسلوالو ځواکونو عمومي ویاند اجمل عمر شینواری په دې اړه چې د ډله ییز امنیت د تړون سازمان د اندېښنه څومره پر ځای ده، ازادي راډیو ته وویل:
کومه ادعا چې طالبان مطرح کوي له دې عمله چې د داعش بنسټي ویستلی ده او داعش اصلا فعال نه ده، دا یو کاذبه ادعا ده. د دې په خاطر چې موږ تاسو عملا شاهد یاستو چې داعش د طالبان د خبرو پړو چارواکو په مقابل کې تروریستي عملیات ترسره کړي دي. په عین ترتیب د کومو هیوادونو چې د ګډ امنیتي هیوادونه دي او که یا نورې هیوادونه دي چې د داعش د ګواښونو نه بحث رامطرح کوي یا د داعش ګواښونه مطرح کوي، دا یو بربند واقعیت دی.
د ډله ییز امنیت تړون سازمان په موسکو کې د 2024 کال د مارچ ترهګریز برید لا پسې اندېښمن کړ. په هغه برید کې چې د مارچ په 28 د موسکو په څنډه کې په یو تیاتر کې وشو، څلورو وسلوالو نږدې 150 کسان په ډزو وژل او 1500 نورې ټپیان کړل. په هغه برید کې چې مسؤلیت یې داعشو مانه، روسیې څلور اصلي بریدګر او ورسره تړلي نور شکمن کسان د تاجکستان اتباع وبلل. د راپورونو په اساس ځینې دغه بریدګر له ترکیې او یا ځینو نورو هیوادونو روسیې ته تللي وو.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په افغانستان کې یو شمیر ځوانان وایي د بوختیا لپاره ډیر وخت په ټولنیزو شبکو کې تیروي. یو شمیر د ځوانانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په مجازي نړۍ کې بوختیا عادت ګرځېدلې او هر ورځ د څو ساعتونو لپاره پکې تفریحي او معلوماتي موضوعات څاري. نور جزئیات په دې راپور کې وره.
عبدالمصویر چې په کابل ښار کې دکان لري، وایي په انټرنیټ کې بوختیا او د ټولنیزو رسنیو کارول عادت ګرځېدلې.
تم دغه یو ټیک ټاک، ټلګرام او دا شګونه پاتې دي نن دا ګورم چې وکړو سباینه پر وښ پګنم او بجوره چې دیګم پر ماخه ما پورې ماخ مخفتانه پورې چې زه به دې دیګم نن دا زما عمل سره دا نن دا ما کار دی بار دی نو کار بار نشو چې وکړو.
د کابل ښار اوسیدونکو کې فتانه چې د زده کړو لنیامت به برخې شي وي، هر ورځ د معلوماتي مطالبه لټکوي او کله ناکله د رواني ناروغیو مخنیوي لپاره تفریحي موضوعات هم څاري.
زین وختونه د ذهني سکون او دیوستوب لساس څخه د خلاصون لپاره هم د شبکې کارو. نن سبا ډېرې جون چې لزده کړو تعلیم څخه محروم شوی د رواني ستونزې او دیوستوب سره مخ دي، نو ټولنیز شبکې ته د پریو دي وخت ورول او وسیله ګرځېدلې. زه شخصا هڅه کوم چې دا وخت محدود وساتم.
دا ځوانان وایي چې په ټولنیزو شبکو کې بیلابیل مطالب شته چې للی دوی خوند اخلي او کله ناکله له ملګرو سره هم شریکوي. ارواپوهان لړلې وحید نورزاد وایي کډې مجازي نړۍ او ټولنیزو شبکو کارونه مثبت هدف ولري، نو ډیره ګټه لري، خو کله حد زیات وکړول شي نو د انسانانو پر روغتیا او ژوند منفي اغېز پرې باسي. د ټولنیزو چارو کارپوهان لړلې روزي محمد زابلای به وایي چې په ټولنه کې پر مجازي نړۍ د روغدي کېدو د مخنیوي لپاره باید له دغه پدیدې د سمې کارونې اړوند پروګرامونه پلي شي.
ولبا د مرغه هغه ټولنه چې ټکنالوژي ډیر پکښې مرواج نه ده، هلته د ټکنالوژي د استعمال په اړه باندې پوهاوی ډیر کم وي چې د دغه ټولنې څخه هم د افغانستان ټولنه ده. دلته بدبختي دا شته چې اوسنی نسل د ټکنالوژي د سالمې استفادې څخه ناخبره دی او په دې اړه پوهاوی نه لري. نو زما په نظر سره د ټکنالوژي څخه سالمه استفاده یو سالم پوهاوی غواړي باید په ټولنه کې عام شي.
دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال ډېری ځوانان په مجازي نړۍ کې له اندازې زیات بوخت دي چې د مسلې د کورنیو په ځانګړي توګه د کورنیو د والدینو جدي اندېښنې راپاره ولې دي. د یادونې ده چې د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په افغانستان کې 14 میلیونه تنه انټرنیټ ته لاسرسی لري.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت کوم مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزیما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېر میډال او چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
وړاندې د افغانستان په اړه به هم راپورونه لرو خو اوس په د پاکستان په اړه یو راپور راوخلو په پاکستان کې د حکومت مخالف تحریک انصاف په ګډون یو شمیر ګوندونو پروند د انتخاباتو د یو کال لپاره کېدو په مناسبت احتجاجي غونډه وکړه او د فبروري اتمه تور ورځ وبلله د 2023 کال د فبروري په اتمه ټاکنو کې شهباز شریف د مسلم لیگ نون ګوند په استازولۍ له پیپلز ګوند سره په ائتلافي حکومت کې واک ته ورسید نور جزئیات له صفی الله ستنګ زیاورو
د پاکستان ګڼ خارونه شنبه د فبروري په اتمه د پراخو احتجاجي غونډو شاهدو د پاکستان مخالفو ګوندونو په تیرو عام انتخاباتو کې درغلیو تور پورې کړو غوښتنه وکړه چې په پاکستان کې اوسنی حکومتونو نړنګ او په دې هیواد کې لسره شفافی ټاکنې وشي په دې ګوندونو کې د تحریک انصاف ترڅنګ جماعت اسلامي پښتونخوا ملي عوامي ګوند ستر جمهوری اتحاد او ځینې نور شامل وو د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند ترڅنګ د پاکستان ستر محکمې بیا په دغه هیواد کې د عامه انتخاباتو غوښتنه رد کړې د تحریک انصاف پاکستان د ګوند یو غړي سندیپ سنگ په سوابي کې د غونډې پرمال د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل
2024 کې 8 فروری باندې زمونږ ووټ چوری شو او منډټ چوری شو او کوم زمونږ ایم ان ای ایم پی ایس هراو شو نو د دې وجه نه مونږ نن راغلی او خپل احتجاج ریکارډ کوو
د 2023 کال د فبروري په اتمه زموږ راي غلا شوې زموږ د استاذ وکالت غلا شو ځکه نن دلته راټول شو یو څو خپل اعتراض تر سره کړو په خیبر پښتونخوا کې د واکمن تحریک انصاف مخکخه او اعلی وزیر علي امین ګنداپور د فبروري په شپږمه د ګوند کارکونکو ته په یو ویډیو پیغام کې ویلي و چې د 2023 کال د فبروري په اتمه انتخاباتو کې په غټه کچه درغلي شوې ده ګنداپور د شنبه پورې هم په سوابي کې د غونډې پرمال په اوسنۍ حکومت او په تیر بیا د پیپلز او مسلم لیگ نن په چارواکو باندې د درغلیو تورونه او ولګول د پاکستان اپوزیشن ګوندونو داسې وخت پراخه احتجاجي غونډې وکړي چې په اکثر سیمو کې د خلکو پراټولېدو باندې بندیزونه لګیدلي د راپورو لمخې د لاهور امنیتي ځواکونو د پاکستان تحریک انصاف ته د شنبه پورې د جلسې اجازه ورنکړه پاکستان تحریک انصاف ویلی وو د 2023 کال په انتخاباتو کې د ښکار درغلیو پر ضد د لاهور په مینارې پاکستان کې غونډه کوي دوی ویلي وو چې د غونډې اجازه ورنکړل شي نو قانوني لارې بخپلوي
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په کندهار کې د سرو زرو بازارونه په بیساری ډول ساړه شوی د سرو زرو سوداګر وایي د اقتصادي ستونزو له امله د دوی کاروبار په بیساری ډول ټکنی شوی دی د سرو زرو د پلورونکو په وینا د خلکو د پیریدلو توان کم شوی او اوس ډیری پیریدونکو د خپل سرو زرو پلورلو ته مخه کوي نور تفصیل په دې راپور کې
د کندهار شهر د 400 بازار چې د سرو او سپینو زرو د پلور مرکز ګڼل کیږي وسله اقتصادي ستوندو سره مخ دی په دې بازار کې لسکونه دکانونه ست چې ډول ډول د زرو جوړ توکي پلوري خو سوداګر وایي د پیر او پلور کچه د تیرو کلونو په پرتله ډیره ټیټه شوی ده د سجاد احمد او جلیل احمد په نومونو د سرو زرو پلورونکو وایي د نوي تلا په خرڅلاو کې بیا سلنه کموالی راغلی دی د دوی په خبره د خلکو ډیره برخه د نوي تلا پر ځای خپل زاړه او استعمال شوی زر پلوري ترڅو د ورځنیو اړتیاو لپاره پیسې ترلاسه کړي
70% مردوم تلایخ مفروشن چون اقتصاد ضعیفه
په اوسنی بازار کې ابیا سلنه خلک خپل تلا پلوري ځکه چې اقتصاد ضعیف دی موږ ډیر سلنه پلور او ابیا سلنه پیرود لرو زموږ تلا د خپل وطن تولید دی زما غوښتنه له حکومت څخه دا ده چې فابریکې فعال کړي او خلک په کار وګماري ترڅو خلک وکول شي راشي او زموږ څخه تلا وپیری
کاروبار فعال نه به خزر سفر
کاروبار نسته به خید صفر پکاچ دی فروشات نسته چې وو ام د تیر په چیر دی کاروبار نسته په مجموع کې کار ولاد دی
بلن کاروبار استاد
بل خو د کندهار وسیدونکو د تلا یا سرو زرو د پیرولو پر وړاندې اقتصادي وضعیت یو ستر ننګونه بولی د خلکو په وینا د بیکاری زیاتوالی او د عایداتو کمیدو له امله ډیری کورنۍ د سرو زرو د اخیستلو توان نه لري.
سرو زر څه کوي؟ خلک په وچه ډوډۍ سیاري، یعنی داسې خلک شته، داسې خلک کوشش شته چې بودجه لري، پیسې لري، باید دغه وخت په ملک مصرف کې، په ملک کارخانې جوړې کې، د ولس لپاره کاري زمینه برابره کې، او نه دا چې دوی په بینګو کې په دغه څه ګټه کې چی شي دي.
بازارونه ډېر ښکته دي، خواري نهسته، در ورځ تر بلې ګراني دي، کاروبار نهسته، نو یو څوک چې لري هم خرڅوای نهسي، او چې غواړي رانیسي پیسې نه لري، رانیوای نهسي، نو ورځ تر بلې کارونه کمزوره کېږي، نو پیسې نهسته چې کاروبار نه وي، نو زر څوک رانیوای نهسي.
د کندهار د سرو زرو د اتحادیې د معلوماتو له مخې په دې ولایت کې څه باندې 3000 کسان په دې سکتور کې بوخت دي، خو د کاروبار د ټیټې کچې له کبله دوی له مالي زیانونو سره مخ دي. د کندهار د سرو زرو د اتحادیې مسؤلین وایي د دې ولایت د سرو زرو اړتیاوې له کورنیو تولیداتو پوره کیږي، او له نورو هیوادونو د سرو زرو د واردولو اړتیا نشته. د اتحادیې د مسؤل حاجي شکی په وینا کورني تولیدات د کیفیت له پلوه د وارداتي سرو زرو سیال دي، خو د تقاضا کموالی د بازار د راتلونکي په اړه اندیښنې زیاتې کړي دي.
افغانستان خودش طلا داره، خود ما استخراج طلا داریم.
افغانستان خپل طلا لري، او موږ له رسنۍ اورو چې طلای استخراج کیږي. زموږ غوښتنه دا ده که دا استخراج د هر ولایت د خلکو او مسلکی کسانو په مرسته ترسره شي، نو د طلا بیه به په افغانستان کې راټیټ شي. په دې صورت کې موږ کولای شو د طلا صادرات ولرو.
د طلا یا سرو زرو پلورونکي د اقتصادي وضعیت ښه کېدل د خپل کاروبار د بیا احیا یوازنی لار ګڼي. د دوی په وینا که د خلکو اقتصادي ستونزې هوارې سي او د کار فرصتونه رامنځته سي، د سرو زرو بازار به بیرته ښه سي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 24 500.
دراز د ازادي رادیو د 0202300811 واتس اپ شمیر لري، هم کولای شي چې ازادي رادیو په ژوندۍ خبرونه کې ګډون وکړي. د واتس اپ شمیر له ځان سره یادداشت کې 00202300811. په ختیځ ولایتونو کې کوچیان وایي په ډیری څړځایونو کې خارګوټي او ودانۍ جوړې شوې دي. د دوی په وینا د څړځایونو کموالی او د تیرو کلونو وچکالیو له امله د څارویو اندازه کمه شوې ده. کوچیان چې د منی او ژمي په موسمونو کې له یخو سیمو څخه د هیواد ختیځو تودو ځایونو ته د خپلو څارویو سره لیږدي ادعا کوي چې په تیر حکومت کې د دوی ډیری څړځایونه زورواکانو نیولي وو. نور تفصیل پدېره پورکې.
ختیځو ولایتونو ته له کابل او نورو سړو سیمو راغلي کوچیان وایي ډېرې څړځایونه په خارګوټو او کورونو بدل شوي. شیرینګل د کونړ ولایت نورګل ولسوالۍ اړوند د غره په لمن کې لګېدلو خیمو سره ولاړ دی. هغه ازادي راډیو ته وویل پوخای مال سرونه زیاتو، خو په هیواد کې د راغلو جګړو او خپل سری لامل څه زورواکانو نیولی او څه هم ځایي اوسیدونکو په خپل منځو کې ویشلې دي.
مال چرونه خلکو هم نیولې دي، پریدیم نه مینو کوم نه پریدي، دا جای د ماده، دا جای د ماده، کوم جای کې چې موږ د مالو کنډر وو د استوګ نه جای وو، هغه ټول زورواکانو سره دي. ورسوګان غونډه آبادی سولې مالونه ما اکثر ختم دي، بازه بازه خلک مالداري لري.
کوچند وای د ژوند ټول اړتیاوي د څاروي او د هغوی د محصولاتو په پلور پوره کوي، خو د څړځایونو
کموالی، ناروغی و وچکالی و او نور و طبیعی افتونو یې مالداری ته درانه زیانونه اړولی دي. 45 کلن سید محمد د ننګرهار ولایت بیسود ولسوالۍ د سیند په غاړه د شاوخوا یو نیم سل میګو او نورو څارویو پر څرولو بوخت دی. وای
د موخ ستونزې خو دومره له حده ډیر ځلاندازې نه بره، یو خو نفوس زیات سبیلې وکړلې، غرونه یم بند کړل، غرونه یې وکړل، بیخي د موک مالچران بیخي ختم سه، ګودرونه یې آباد کړل، مال مولا چې له اوبو مجبور ده، له وکو مجبور ده، ورور ډاګونه ټوله پاملۍ سولې.
سید محمد وایي د څړځینو کموالي تر څنګ په څارویو کې د لګېدونکو ناروغیو او د اقلیم بدلون له امله یې ګڼ مالونه له لاسه ورکړي دي.
د کوچي غم له یوه سره څوک نه کوي، مالونه به مخکې مثال شپږ سوه شپږ نیم سوه ډېر سړي به وي، اوس مغه راغلي سل یو نیم سلو ته، نه د کیندلیک غم کوي، نه د دوا غم کوي، حکومت نه د مالچران غم کوي.
دوی له حکومت او مرستندوی ادارو د کومک غوښتنه کوي. په ننګرهار کې د کرنې، مالداری او اوبو لګولو ریاست چارواکي هم منی چې په پرزیدلي جمهوریت کې زیاتې دولتي او نادولتي ځمکې غصب شوي. په بیانه سرپرست حکومت په تیرو څه باندې دریو کالو کې په لسګونه زره جریبه ځمکه له غصب خلاصه کړي او د نورو د خلاصون لپاره هم ګړندۍ هڅې روانې دي. د دغه ریاست یو چارواکي د نوم نه ښودلو او غږ نه ثبتولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د کوچیانو د شته ستونزو هواري لپاره یې د بیلابیلو مرستندوی ادارو مسؤلینو سره خبرې کړي دي او هغوی ورته په څارویو کې د پیدا کیدونکو ناروغیو د درملنې، د خوراکي توکو او نورو مرستو رسولو ډاډ ورکړی دی. کوچیان تل کډبار او د څارویو لپاره د څړځینو په لټه کې وي. د اوړي کابل، بامیانو، البندونو او نورو سړو سیمو ته ځي. په ژمي کې بیا لغمان، کونړ او ننګرهار ته راکوزیږي. پخوا خو یو شمیر کوچیان څړځینو پسې له ډیورن کرښې هم اوختل، خو له کومې ورځې چې پاکستاني حکومت د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې درلودل لازمي کړي، د نورو افغانانو په څیر دوی هم نشي کولی چې په ژمي کې پیښور او شاوخوا ځایونو ته څاروي انتقال کړي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اوریدونکو کارکونکو سلامونه وړاندې کوم. ننګرهار مومند یم. د ننګرهار د ګورسی څخه محترم زموږ په کلی کې خو د ولسوالۍ کې یو روغتیایي مرکز دی، د غونډې ولسوالۍ په سطحه، او ګورسا هغه ولسوالۍ ده چې د خار څخه ډیره لرې پرته سیمه کې ده او تقریبا په صفر نقطه کې پاکستان سره په بارډر کې پرته ده. روغتیایي خدمات بیخي شته نه دي. یو کلینیک موجود دی او هغه کلینیک کې خدمات کم دي، لومړني اساسي خدمات نشته دي. او خاص کر زمنګه یو سیمه چې د کوزي او بربیلی په نامه دوه کلی تقریبا شپږ زره کورنۍ لري او نفوس هم غالبا چې ډیر زیات نفوس لري کنه، نو دوی لپاره هیڅ روغتیایي کلینیک نشته دی، حتی دلته خصوصي ډاکټران هم نشته دی. هم جوار ولسوالۍ، بټیکوټ ولسوالۍ کې یو کلینیک شته دی، زمنګه د دې دوه کلو ناروغان هماغه کلینیک ته تداوی لپاره ځي، خو هغه کلینیک کې مشکل د دوایانو دی، چې دوایانې بیخي شته نه دی پکې. په همدې اوس ساړه ژمي کې ناروغیانې لګېدلې دي، زکام دی، سردردی ده، د هډوکو دردونه دي وغیره وغیره نور ناروغۍ دي، او خاص کر د ماشومانو ناروغۍ زیاتې شوې دي. اړوند مسؤلینو باندې مې غږ دی چې زموږ په دې سیمې لپاره یو کلینیک منظور کړي، ځکه ډېر لوی ولس پروت دی او داسې یو کلینیک چې دلته خدمات وړاندې کړي او رښتینی او معنا لرونکي خدمات وړاندې کړي. داسې نه چې کلینیک وي، ودانی وي، پرسونل وي او بیا پکې دوایان نه وي. اړوند مسؤلین زموږ هغه غوري. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا دغه رادیو ټول درمن اوریدونکو ټول کارکونکو ته ځانګړی سلام کوم. هیله جوړ غیاس ما دا وښتنه ده چې د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ چې کوم د افغان میسیم خدیه ولاړې دي، دونه بې کیفیت دي چې هیڅ رقم خو نیټ کار نه برکوي، حتی ساده کلمه خبرې هم کار نه برکوي. ما دا وښتنه د مسؤلینو څه ده چې د غزموږ خدیه دلته یو پایه یا دوې نورې د ماما کاري زبرنګ په ساحه کې ودرئ، دا ځاګړې ډېر د خدو د خدمت څخه خلاص. مسلام به احترام.
السلام علیکم زه دې زه دې رادیو کارکونکو اوریدونکو د سلامونه وایم. عمران ویسال یم له خوست ولایت څخه. دلته کوم انجینران چې راځي د مرستو والا دا پرخ کوي او کوم مړه خلک چې وي سرمایدار خلک هغوی پله ورځي هغوی تپوس کوي او د غریبانو هیڅ غ نه کوي خیال هغوی تپوس نه کوي نو هغه په مرستو کې نه لګي ډېر زیاتی کوي او نور طالبانو په خوښه راځي دغه چې کوم وي دغه انجینران او دوی په خپل غ نه شي کولی یعنی کوم غنه لري کله مسلیت چې دوی ته ورغاړ وی هغه کار نه کوي بوشوي نو دوی دی غي طالبانو په خوخه راځي کوم دي طالبانو خپلوان چې غالي کې په دې مرستو کې او غریب هیڅ خیال